الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا صلى الله عليه والتسليمات وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، صدق الله العلي العظيم. أرون مؤمنان، الله تبارك وتعالى خبر دي أمت باندي دير إنعامات كري دي، خود طول إنعامات بسلسلة كي يولي إنعام دادي چ الله تبارك وتعالى ودی امت تا جن داس وختونا ورکری دی چه هاغه وختونا یواز دا انعاماتو او دا امتیازاتو وختونا دی، دا داس وختونا دی چه پا دیر لند وخت او لج وخت کی دیری گچی لاستر اوڑل کیش، لکه پا دنیا کی چه دا وختونا دا تجارت پا اعتبار پرک کی، تجاران، کاروباریان، کشتگران، مالداران دا د دنیا د ګټو په اعتبار خپل ځان ته خپل خپل وختونه لري. ځینې وختونه یې د سیزن او د ګټې دي چې په هغه وخت کې په لږ وخت کې ډېرې پیسې ګټي، او ځینې وختونه یې بیا داسې دي چې په ډېر وخت باندې څه شی نه ګټي. دا خو یو مثال دی که نه، د دنیا د تجارت، د دنیا د مال د لاسته راوړلو او د آخرت د ګټې او د آخرت د ګټو د لاسته راوړلو تر مابین ډېر فرق دی. د دنیا ګټه دا داسې ده چې شرطونه لري، بعضې کسان یې کولی سي، بعضې کسان یې نسي کولی. یو سړی چې ناروغه سي هغه تجارت نسي کولی، یو سړی چې ګډو شل سي هغه کاروبار نسي کولی، یو سړی چې ړوند وي هغه نسي کولی، یو سړی د شپې کاروبار نسي کولی، یو سړی چې بدی نسي کولی، او یو سړی چې په خپل کور کې دکانداري نسي کولی، چې پر لارې نسي کولی، په سفر کې نسي کولی. حتمن به یو سړی جوړ روغ رمټ وي، دماغ به یې فعال وي، د بدن غړي به یې فعال وي، د کوره به راوځي، پیسې به مصرفوي، په بازار کې به ځان ته دکان پیدا کوي، مالونه به راوړي، په خپل سیزن او د خلکو د غوښتنې مطابق شیان به راوړي، بیا د ګټه کولی سي. د آخرت ګټه داسې نه ده، د آخرت تجارت هر وخت کېږي. یو سړی که د شپې په خپل کور کې بدی وي، د شپې په منځ کې راکشینی هم د آخرت مزدوري کولی سي، ولاړ سي اودس تازه کړي، دوه رکاته نفل وکړي، د آخرت دپاره یې ګټه وکړل، د آخرت د ژوند د سموالي لپاره یې د هغې دنیا مال ور واستوي. یو سړی که په سترګو ړوند وي هم دا ګټه کولی سي، یو سړی که پر لارې باندې روان وي دا د لارې په اوږدو کې هم ګټه کولی سي، یو سړی که ډېر سپین ژری وي بیا هم د آخرت ګټه کولی سي. نارینه یې هم کولی سي، ښځه یې هم کولی سي، نابالغ یې هم کولی سي، بالغ یې هم کولی سي. یعنې داسې وخت نشته چې هغه مهال د آخرت ګټه او تجارت نه کیږي. که په هوا کې یې، که په مځکه کې یې، که په دریاب کې یې، که په غره کې یې، که یوازې یې، که مال لرې که یې نه لرې، که سرمایه داره یې که بې ماله یې، که باچا یې که بې واکه یې، پر هر حالت ته هر چا لپاره په هر دقیقه په هر لحظه او ثانیه د آخرت ګټه سته. د دنیا ګټه داسې نه ده، د دنیا ګټه ډېر کسان نسي کولی، ځینې یې کولی سي، شرطونه موجود وي، ځینې بیې نه کوي. خو په هر صورت کم کسان چې د دنیا پیسې ګټي هغو هم خپل ځان ته د سیزن وختونه معلوم کړي دي. هغه وخته ښه ویښ وي، هغه وخته ښه بیدار وي، تیاریان یې ورته نیولي وایي، نو خو د هغه مې د سیزن او د کاروبار او د ګټې وخت دی، که دا راڅخه تیر سو نو بیا خو به خالي لاس یم. د آخرت د ګټو لپاره هم الله تبارک وتعالی ځینې داسې خاص خاص وختونه ټاکلي دي،
که یو سړی ځان ته معلوم کی په هغه وخت کې ګټه وکړي نو په ډیر لږ وخت کې ډیرې ډیرې ګټې لاسته راوړلی شي. تا وختونه هم ډیر دي د کال په مختلفو میاشتو کې شته، خو په هفته کې یوه یوه ورځ چې د جمعې ورځ ده، دا هم د سیزن ورځ ده، دا هم د ګټې ورځ ده. په دې ورځ باندې په ډیر لنډ وخت کې ډیرې ګټې لاسته راوړل کیږي. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ورځ تر ټولو ورځو بهترینه او افضل ورځ بللې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای ما من یوم طلعت فيه الشمس، وای داسې یو ورځ نسته چې لمر پکې شراختلې وي او هغه دې خیر وي، خیر من یوم الجمعه، د جمعې تر ورځې دې بهتر وي. داسې ورځ نسته چې لمر دې پکې شراختلې وي خو هغه ورځ د جمعې تر ورځې بهتر وي، نسته، تر ټولو ورځو د جمعې ورځ بهتره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای دا بزرگ ورځ ده، په دې ورځ باندې وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه هبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة. دا يو داس ورز دا چپا دي ورز باندي الله تبارك وتعالى حضرت آدم عليه السلام پيداك. آدم عليه السلام چه دا طول انسانان و پلار دي، سمر انسانان چه دا تاريخ پا اجدو کی ترسوی دي، دا بشريت تاريخ دا آدم عليه السلام سخنیولی بیا تر قیامت پوری. فدی انسانانو په تاریخ کې الله تبارک وتعالى ډیر ستر او لوړ لوړ خلق پیدا کړی. د دې تاریخ په اوږدو کې الله تبارک وتعالى انبیا، اولیاء، صلحاء، داسې لوړ لوړ کسان پیدا کړی دي چې انسان عقل کار ورته پرېږدي. د دې ټولو انسانانو او د دې ټولو لوړو لوړو خلقو پلار حضرت آدم علیه السلام چې الله تبارک وتعالى په کومه ورځ پیدا کوي، نو په یو نیکه ورځ کې پیدا کړي. داس یو ورځ ورته وټاکل چې هغه د ټولو ورځو سردار وه. الله تبارک وتعالى حضرت آدم علیه السلام په دې ورځ باندې پیدا کی. بیا الله تبارک وتعالى آدم علیه السلام ته یو خاص اعزاز په دنیا کې ورکاوي. هغه اعزاز سو الله تبارک وتعالى په دې کې حکمت درلودی چې آدم علیه السلام د دنیا په ژوند کې جنت ته داخل کی. او الله تبارک وتعالى په دې کې ډېر حکمتونه درلوده چې آدم علیه السلام په امتحان کې واچوي، آدم علیه السلام ته اعزاز ورکی، آدم علیه السلام ته په دنیا کې د جنت نعمتونه وښودل، آدم علیه السلام ته د دې علم ورکی چې آدم علیه السلام بیا خپلو اولادونو ته هدایت وکړي چې جنت ما په خپلو سترګو لیدلی دی. داسې نعمتونه دي. تاسو د الله احکام ومنئ، تاسو د الله دین ومنئ، د جنت دومره لوړ لوړ نعمتونه به لاسته راوړي. دغه اعزاز چې الله تبارک وتعالى حضرت آدم علیه السلام ته ورکاوي، دا هم د جمعې ورځ وه. او په دې ورځ باندې الله تبارک وتعالى حضرت آدم علیه السلام د اسمانو څخه د جنت څخه راکښته کی. دا چې د دې دنیا دا لوی کاروان روانې دي، په دې کې هم د الله حکمت و چې آدم علیه السلام یې د جنت څخه بیرته راوایستي، او په خپل حکمت او علم باندې یې د ده د را ایستلو لپاره یو ترتیب جوړ کړي. د الله دا اراده وه چې په دنیا کې به انسانان ژوند کوي، په دې دنیا کې به نیک عمل او بد عمل خلق جوړیږي، په دې دنیا کې به امتحان وي، په دې دنیا کې به خلق په خپل لاس ګټه کوي، دا هغه ګټي له برکته به بیا الله تبارک وتعالى پر ده رحم کوي او جنت ته به یې بیایي. نو دا چې د دنیا د ژوند دا لوی کاروان روانې دي، دا د آدم علیه السلام د راکښته کېدو سره تړلی وو چې آدم علیه السلام باید د جنت څخه را ده باندې سي او په مځکه کې ژوند شروع کړي، اولادونه یې پیدا سي، دا لوی کاروان او دا لویه سلسله روانه سي. د دغه جمعې په ورځ باندې الله تبارک وتعالى حضرت آدم علیه السلام راکښته کړي. او الله تبارک وتعالى د قیامت لویه ورځ دا د جمعې په ورځ باندې قائمه وي. د قیامت ورځ ډیره لویه ورځ ده، د عدالتونو ورځ ده. د قیامت په ورځ کې به ډیر انسانان خوشحاله وي او ډیر سترګې به د اوښکو ډکې وي او ډیر زړونه به د وهمه ولړزیږي. د قیامت په ورځ کې عجیبه عجیبه انقلابات دي. د قیامت ورځ څومره د خوښۍ ورځ ده د خلکو لپاره او څومره د خوابدۍ ورځ ده د خلکو لپاره. پر دې موضوع باندې خورا ډیر اوږد بحث دی، خو یوه یا دوې نقطې زه تاسو ته وایم. د الله تبارک وتعالى یو صفت حلم دی، چاته یې ژر قهر نه راځي.
یو سړی به ظلم کوي،
خلک به وژني او په ظلم به یې وژني. یو سړی به نه وژني، دوه کسان به نه وژني، سل به وژني، زر به وژني، پنځه زره انسانان به وژني. حتی په تاریخ کې داسې انسانان راغلي دي چې په لکونو انسانان یې وژلي دي، لکونه لکونه سلګونه زره انسانان یې وژلي. په تاریخ کې داسې خلک راغلي دي چې د الله عز وجل خوش بندگان یې وژلي دي. په تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې انبیاء علیهم السلام خلکو وژلي دي، سرونه یې په توره ور پرې کړي دي. حضرت یحیی علیه السلام سر یو ظالم باچا فقط د یو فاحش شزی د خوشاله کولو لپاره پرې کړي. حضرت یحیی علیه السلام دا لوړ پیغمبر و، د حضرت عیسی علیه السلام د خاله زوی و او د ده هم عصر و. یو باچا غوښتل چې وا شزه په نکاح کې یو ظالم باچا و، او هغه شزه د هغې شزی خاله بیا د دې باچا په نکاح کې و. حضرت یحیی علیه السلام باچا منع کی چې دغه دواړې شزی ته یو ځلې په نکاح نه سي اخیستلی، خاله و خورزه. نو د دغه نجلۍ مور و یحیی علیه السلام ته زیات په قهر او په غصه سوه چې اوس به مې باچا زوم وای او زما به د دنیا ژوند ورسره جوړ وای، باچا به ما ته ډیر امتیازات را کړي وای، تا د خپل شرعي حکم په وجه باندې زه د دې لوی انعام څخه بې برخې کم. دا ښځه ورته په قهر سوه. ډیر وخت یې فکر وکی وکی وکی، دا چې باچا هغه ښځه هغه انجلۍ په نکاح کول غوښتل، هغه حسن و جمال والاوه. نو یو ورځ ایمور دا خپل لور نور هم په ظاهری اسباب و سامان سره ښه مهیا او تیار کړه چې د باچا توجه ور جلب سي، او بیا یې د باچا دربار ته راوستل. د باچا په مخ کې یې ورخصول، د باچا توجه او زړه یې زیات جلب کړي، او دې مور یې دې لور ته وویل چې هر کله که باچا ستا څخه غوښتنه وکړه چې ته څه شي غواړې، ته به ورته ووایه چې زما غوښتنه یوازې دا ده چې د یحیی علیه السلام سر به ماته په یو غاب کې راوړې چې د بدنه څخه بیلې. دا چې هغه ښځه یې د باچا په مخ کې ورخصول، باچا یې زیات جذب کړي. نو دې ښځې ته یې وویل چې ته وزه تا ته څه شي جایزه درکړم. هغې ښځې ورته وویل زما جایزه دا ده چې د یحیی علیه السلام سر پرې کړه او ماته یې راوړه. باچا هم جلاتانو ته حکم وکی چا به کلاړل. حضرت یحیی علیه السلام یې پیدا کی، داغه سر یې پرې کی، او داسې تازه یې ورته راوړي چې د رګو څخه یې لاوینې څڅېدلې. د یو فاحشې زناکارې به بدکردارې ښځې د خواهش د پوره کولو لپاره د الله د پیغمبر سر پرې سو. آیا د الله عز وجل دا طاقت نه و چې پر دې باچا او پر دې فاحشو ښځو یې آن په آن عذاب راوستلی وای؟ یا الله عز وجل دا عذاب نه راوستی. دا الله یو صفت حلم دی، ژر یې قهر خپلو بندگانو ته نه راځي. باچا که دا یو ظلم کړی دی، سل به یې نور کړي، بیا هم د الله قهر ژر نه ورته راځي. عذاب ورکوي، حساب ورسره کوي، مگر ډیر وخت وروسته. حضرت حسین رضی الله عنه چې کله د کربلا په دشت کې شهید شو، نو د یزید لشکرو چې د ده سر د بدن څخه جلا کړي او خپل واکمن ته یې ورساوي، حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وایي زه په هغه مجلس کې ناست وم، وایي ده به دا واکمن به یوه لشته راواخیستل، د حضرت حسین رضی الله عنه به بیا پر دا ژبه او پر دې سر باندې داسې داسې اړوي. وایي ما ورته وویل د الله ظالمه، دا هغه مبارک سر دی چې د الله پیغمبر مچ کړی دی. الله عز وجل د پیغمبر مبارکې شونډې پر دې مخ لګېدلې دي، ته اوس هغه په داره کم توهین امیزه باندې اړه را اړه. وایي دته هم حیا ودرېدل ایسته سو. نو د الله عز وجل حکمت دا دی چې ژر عذاب جاته نه راوړي. نو حضرت حسین رضی الله عنه چې د الله د نازولي پیغمبر لمسی و، تر نس به ایواتی و راواتی، او د الله پیغمبر به پر غاړه مچاوي، پر مخ به یې مچاوي، په وژو کې به یې سپراوي. د یو داسې محبوب پیغمبر، داسې محبوب المسی او دومره تقوادار چې هغه هم صحابي دي او لوړ عزت والا دي، د یو داسې چا سر یو څوک پرې کوي او بیا پسخن ور باندې وي، د الله عز وجل عذاب ژر نه راځي. د الله یو صفت حلم ده. نو چې پر دومره لوړو لوړو کسانو باندې ظلم کیږي، بیا هم د الله عز وجل عذاب نه راځي. نو پر عامو انسانانو به څومره ظلمونه سوي، د الله عز وجل عذاب نه راځي. نو پر یو چا چې ظلم سوي، یو ادنا ظلم سوی، او دته دا وویل سي چې سړی سبا د خیر سره هغه ظالم چې پر تا یې ظلم کړی دی، ستا ډېر زړه درد ځینې کړی دی، هغه سبا محکمې ته راکشیږي، ستا په مخ کې سزا ورکول کېږي، دا سړی به څومره خوشحاله وي، وایي دا باچا دی په دې خو زما زور نه رسېږي، ما غوندې سل انسانان چې سره جمع کې هم زور مې نه پرسېږي. خو اوس یو بل زورور باچا راځي سبا د خیره سره، دغه زورور باچا زما مخ ته دروي، زما مخ ته دروي، زما حق ځینې را اخلي، دا مظلوم به څومره خوشحاله وي چې د پر زړه باندې دردونه تېر شوي. نو یو مظلوم نه، دوه نه، درې نه، سل نه، زر نه، میلیونونه داسې وتلي وتلي مظلومان چې د هغو په حق کې دومره ظلم سوی دی چې زړه او سترګې دواړه ژړوي، د دې ټولو او د دې ټولو حق د قیامت په ورځ باندې اخیستل کېږي. هغه وتلي وتلي جابران، ظالمان، باچهان، خونخواران چې په دنیا کې به د خلکو پښې او لاسونه ځینې لړزېدل، دا به د حشر په میدان باندې، د قیامت په میدان باندې د مظلومو مظلومو خلکو په مخ کې درول کېږي، الله به انتقام ځینې وراخلي. نو څونه زړونه به خوشحاله وي په دې ورځ باندې، دا به څومره د بهترینه د عدالت ورځ وي. که یو ادنا سړی ته ووایه چې د ملک باچا به د قیامت په ورځ باندې، یا د ملک باچا به سبا ستا په مخ کې لاس تړلی پښې تړلی پروت وي او ته به خپل انتقام ځینې اخلي، هغه وایي دا به کله وسي؟ زه او باچا یا میلیونونه داسې مظلومان بې لاس او بې پښو خلک، د دې په مقابل کې به په زرګونو زرګونو باچهان ظالمان دا لاس تړلي پښې تړلي کښېښو درسي او الله به انتقام ځینې ورواخلي. نو دا د عدالتونو ورځ چې په دې ورځ باندې د میلیونونو مظلومانو انتقام اخیستل کېږي، دا بهترینه ورځ ده، د ظالمانو لپاره ډېره بده ده، که څه هم په عمومي ډول باندې دوهم ورځ د ټولو انسانانو لپاره. انبیاء علیهم السلام بلا د ډیره وحمت څه نسي ویلی، جرأت به د خلکو تللی، خو بیا هم ګټې او فوایدې ادا دي. دغه اهم ورځ هم الله تبارک و تعالی د جمعې په ورځ باندې قائمه وي. نو دا د جمعې ورځ بهترین ورځ ده چې الله تبارک و تعالی داسې یو بهترین د عدالتونو ورځ په دې ورځ قائمه وي. نو معلومدار په دې د جمعې په ورځ کې اهمیت شته، فضیلت شته. په دغه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي دا یو داسې ورځ ده که په دې ورځ باندې یو مؤمن مسلمان او دس تازه کی، لمونځ وکي او دعا وکي، د ده دغه دعا د یو ساعت سره برابر سي. په دې جمعه کې الله تبارک و تعالی یو داسې ساعت بر پیدا کړی دی چې په دغه ساعت باندې دعا خامخا قبلیږي. هر دعا چې ته وغواړې الله عز وجل یې قبلوي. نو که چیرې تا دعا کول، ستا دعا د دغه ساعت سره برابر سو، هر خواست چې دی وکي او هر روا غوښتنه چې دی وکړل الله عز وجل یې قبلوي. الله تبارک و تعالی په دې ورځ کې دا ساعت پیدا کړی دی خو معلوم کړی یې نه دی، ځکه په دې کې حکمت تا دی. مؤمن مسلمان ته تنبیه دا ده چې دا ټوله ورځ په عبادت تیره که، دا ټوله ورځ په دعا تیره که، په غفلت دا ورځ مه تیروه. که ته ټوله ورځ په عبادت تیره کې او ټوله ورځ په دعا تیره کې، معلومداره پر هغه ساعت پیښیږي چې په هغه ساعت کې هره دعا قبلیږي. دا د دې ورځې امتیاز دی. او بعضې داسې غوښتنې د انسان وي چې د ټول ژوند ارمان یې وي او د دنیا ټول اسباب او وسایل سره برابر کړي، بیا هم هغه خپل د غوښتنه نشي په پوره کولی. په دې ورځ کې الله تبارک و تعالی داسې برکت ایښی دی، داسې ساعت یې پیدا کړی دی چې ستا هغه غوښتنې چې په دنیا کې په هېڅ قامت نشي پوره کولی، مګر په دغه ورځ باندې په ډېره اسانۍ سره پوره کېږي. دا انعام او دا امتیاز په دې ورځ کې دی. دا د دې ورځې یو فضیلت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه مبارکه وینا کې بیان کړی دی. او بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه جمعه تر بلې جمعې پورې، دا جمعه تر ابلې جمعې پورې دا کفاره د هغه ګناهونو ده چې په دې هفته کې د ده څخه سوي. د جمعې په ورځ باندې د جمعې آداب یو مسلمان مراعت کی، د جمعې لمونځ ادا کی، بیا په دې هفته کې که د ده څخه څه ګناهونه سوي، بله د جمعې ورځ چې راله بیا یې د هغې جمعې احترام وکړي، د هغې جمعې آداب یې ټول عملي کړل، د جمعې لمونځ یې ادا کړي، په دې منځ کې چې د ده څه ګناهونه سوي، دا ټول الله تبارک و تعالی ده ته ورمعافوي. خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې دغه ګناهونه صغیره ګناهونه شي، کبیره ګناهونه نه. کبیره ګناهونه لکه غلا، غیبت، بهتان، درواغ او داسې نور کده یو چا څخه وسی کبیره ګناه خامخا توبه غواړي. او کچیر یو څوک د جمعې په ورځ باندې د دې ورځې د آدابو ترڅنګ د جمعې په ورځ باندې الله تبارک و تعالی ته توبه باسي، الله تبارک و تعالی د د ټول ګناهونه که صغیره وي که کبیره وي هغه ور معاف وي. او بله خبره دا ده چې د یوې جمعې څخه تر بلې جمعې پورې په دې منځ کې چې د چا څخه ګناهونه سوي دا الله عز وجل معافوي. دا په دې معنا نه ده چې یو سړی به د جمعې لمونځ کوي تر بلې جمعې پورې نو چې بیا زړه غواړي هغه ګناهونه به کوي وایي زه د جمعې ورځ چې راسي بیا خو هغسې زه لمونځ کوم. الله عز وجل ټول ګناهونه را معافوي. په دې کې خو شک نشته چې الله تبارک و تعالی ګناهونه د هر چا ور معافوي. اما یو بزرګ فرمایي وایي تر ټولو لوی جهالت دا دی، تر ټولو لویه بې عقلي دا ده چې یو سړی ګناه د توبې په امید باندې کوي وایي ګناه کوم زه بیا به توبه وباسم. دا تر ټولو ستر جهالت. هغه ګناهونه الله تبارک و تعالی معافوي چې یو انسان غیر اختیاري پکښې واقع سي. کنه نو د مؤمن شان دا دی، یو مؤمن مسلمان چې د الله عز وجل عظمت یې په ذهن کې وي او د الله عز وجل بندګي یې قبله کړې وي هغه کله د الله عز وجل پر مخالفت باندې جلاوري کولی سي. او که یو سړی لږ فکر وکړي، لږ د عقل څخه کار واخلي، یو باچا چې حکم وکړي پلانکی کار مه کوه، د هغه باچا نماینده چې پر 100 متره لیرې ولاړ وي دی دا کار جرأت لا نسي کولی. هغسې باچا چې د دې ټولې دنیا واک د الله عز وجل و قدرت ته یوه ذره غوندې نه دی، داسې باچا چې تا ویني، داسې باچا چې د هغه استازې ستا پر اوژو دي، د هغه په حضور کې ته څنګه ګناه کوې، د هغه په حضور کې د هغه حکم ته څنګه ماته یې. نو که چیرې د چا د الله عظمت په ذهن کې وي، د الله لویه خدایي یې په ذهن کې وي او ورباندې ایمان یې وي، یقین یې وي، هغه هیڅکله د ګناه او د مخالفت دلاوري نسي کولی. که یو څوک غیر اختیاري په ګناه کې واقع سي، یوه ګناه ځینې وسي، دوې وسي، درې وسي، څلور وسي، الله تبارک و تعالی یې ورمعافوي. او د دې جمعې په زیلت و برکت تا دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي د یوې جمعې څخه تر بلې جمعې پورې که د چا څخه څه صغیره ګناهونه سوي، او داسې قصدن نه چې دی قصدن دا کار کوي. بعضې سیمو کې داسې رواج دی چې خلک یو د جمعې لمونځ بل د جمعې لمونځ کوي، وایي دا د جمعې لمونځ چې سړی وکړي دا د هفتې ټول ګناهونه معافي شي. داسې یو حدیث خو شته، اما لیکن د هغه معنی خو دا نه ده چې ته بل لمونځ مه کوه، قصدن یې مه کوه. د هر ګناه چې دا یو ډول تاثیر لري، که ته قصدن یو ګناه کوې دا یو اثر ستا پر زړه پرېږدي، یو تور ټکی دې پر زړه پیدا کېږي، بل ټکی پیدا کېږي، بل ټکی پیدا کېږي، آخر د ډېرو ګناهونو په وجه باندې چې ستا زړه تک تور سو، بیا د دې خطره ده چې ستا څخه ایمان ولاړ سي. کله چې ایمان ولاړي بیا به ستا دپاره جنت ممکن نه وي، بیا به ستا دپاره د دوزخ څخه خلاصون ممکن نه وي. دا بل حدیث دی چې پیغمبر علیه السلام د دې ورځې په امتیاز کې او د دې ورځې په فضیلت کې فرمایلی دي چې د جمعې ورځ د دې فضیلت دا دی که تا ته الله تر بلې جمعې پورې ژوند درکړي د دې دوو جمعو په منځ کې چې ستاسو څخه تاوي ګناهونه سوي د دې ټولو لپاره دا د جمعې ورځ کفاره ده، الله یې در معافي. او یو بل حدیث کې بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي سره د دې چې په دې ورځ کې دومره امتیازات شته، مګر که څوک د دې ورځې بې قدري کوي او ورته بې تفاوته وي بیا نو د الله عز وجل عذاب راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا درې لمونځونه د جمعې قصدن د دې ورځې د توهین په وجه په نیت باندې پرېښودل، الله تبارک و تعالی به پر زړه باندې مهر ولګوي. درې جمعې دي لمونځ قضا کړي تهاونن، یو خدای چې یو څوک یې د عذر په وجه باندې قضا کړي، په سفر باندې تللی وي، د سفر تر څنګ په کور کې ناروغه وي یا کوم بل مشکل ورته پیش وي، هغه معذور کس حساب نه دی. یو څوک چې په قصدي ډول باندې د جمعې لمونځ او و دې ورځې د عظمت عقیده نه لري و لمانځه ته عقیده نه لري، الله تبارک و تعالی به پر زړه باندې مهر ولګي. خو هغه کسان چې هغه د جمعې لمونځ هر جمعه یوازې پر میله باندې پرېږدي دا هم د خطر څخه خلاص نه دي. داسې کسان چې د میلی عزت د جمعې ته لمانځه ورته زیات دی او د جمعې د لمانځه اهمیت دا تر میلی ورته کم دی، دا کسان هم د خطر خلاص نه دي. یو ورځ که څوک تللی دا خو یو عذر دی، او یو دا چې د یو فضیلت څخه بې برخې سي، او که څوک هره جمعه دا کار کوي نو ممکن د سختو خطراتو سره مخ سي. په هر صورت د دې ورځې اړوند ډېر فضائل په احادیثو کې ذکر سوي دي. د مؤمن مسلمان په زړه کې چې د ایمان نورانیت وي، هغه چې یو حدیث واوري بس په هغه باندې کفایت کوي، او د چا په زړه کې چې د ایمان نورانیت نه وي، هغه ته چې سلګونه احادیث پیش هم سي بیا هم د ده پر زړه باندې اثر نه کوي او نه یې پروا کوي. خو د بدبختی او د تعصب خبره دا ده چې دا ورځ الله عز وجل په هر هفته کې مؤمنانو مسلمانانو ته راولي. دا لوی انعام، دا لوی اعزاز، دا لوی ګټه الله عز وجل خپلو بندگانو ته په هفته کې یو ځل راولي. خو په دې مورد کې شیطانان غښتلي سوي دي، شیطانان پر دې خلکو باندې دومره برلاسي سوي دي چې په ټوله هفته کې په هیڅ ورځ په هیڅ شپه باندې په خلکو باندې دومره ګناه نه کوي لکه په دې ورځ او په دې شپه باندې چې کوي. وجه دا ده یوه ورځ چې ډېره بزرګ وي، یوه ورځ چې لږ عمل ډېر ثواب پکښې لري، په هغه ورځ باندې که بیا ګناه وکړې دا ګناه یې بیا ډېره سزا لري. دا لویه ګټه خو دې د لاسه ووتل، لوی عذاب دې هم لاسته راوړي. په بهترینه ورځ باندې عبادت زیات ثواب لري، په بهترینه ورځ باندې ګناه دا بیا زیاته سزا لري. ځکه نو شیطانان دا پر انسانانو مسلمانانو راغورځېدلي دي. اول کار دا کوي چې دا ټول مسلمانان د دغه ورځې د عظمت او د دغه ورځو د ګټو څخه بې برخې کړي. په دې شپه باندې چې د تهجد لمونځ ثواب لري مسلمانان ځینې بې برخې کوي، په دې شپه باندې چې نور عبادت زیات ثواب لري مسلمانان ځینې بې برخې کوي، او د جمعې په ورځ چې لمونځ د جمعې ډېر ساعت ثواب لري خلک په میلو اخته کوي د لمانځه څخه یې پرېږدي. په دې ورځ باندې چې نور آداب د جمعې دي چې وروسته به یې بیان کړو مؤمنان ځینې بې برخې کوي. اول کار خدا کوي چې دا ورځ الله پیدا کړې ده، په دې ورځ کې ډېرې زیاتې ګټې دي، اول خو یې د دې ګټو څخه خالي لاس پرېږدي. یو دوهم کار بیا دا وکړي چې په دې شپه او په دې ورځ باندې په مؤمنانو باندې مسلمانانو باندې دومره ګناهونه وکړي چې په ټوله هفته کې نه کوي. تاسو فکر وکړئ په دې ښار کې او شاوخوا سیمو کې هر چیرې دا ځوانان چې دي وایي د جمعې په شپه بانډار کوو، د جمعې په شپه چې ماښام تر لمانځه ووځي، ماخصن تر لمانځه وروسته چې ووځي، پر دې سړکانو باندې د موټرانو موټرسایکلانو څخه لار نه وي، ګرد روان وي، پلانکي ځای ته ځي، پلانکي کوټې ته ځي، هلته نو دوی چش کې ذکر کوي یا هلته ورکې کوي. ټوله شپه ټوله شپه یې موسیقي چالانه کړي، تلویزیون یې چالان کړي. ګوره د شنبې شپه ده، د یک شنبې شپه ده، د دو شنبې شپه ده، د سه شنبې شپه ده، چهار شنبه ده، پنج شنبه ده، په یوه شپه لا دومره ګناهونه نه کوي لکه په دا بزرګ شپه چې کوي. دا د شیطان بله لویه دښمني ده. ګناه خو کوي بیا یې په داسې بهترینه شپه باندې کوي. همدا ډول د جمعې ورځ چې راسي چې دا پر دې نورو شپږو ټولو ورځو باندې بهتره ده، په دې شپږو ورځو کې خلک دومره ګناهونه نه کوي لکه د جمعې په ورځ چې کوي. د جمعې په ورځ باندې چې دا هرې سارا ته ورسه ابراهیم خلیفه بابا ته ولاړ سه، دا فکر به وکړي چې ټوله ښار دلته راغلی دي. هلته په دې ټولو حلقو کې به یوه حلقه هم ونه ویني چې هلته خلک ناستې د دین خبره کوي. ابراهیم خلیفه بابا ته پر تګ خو منع نشته، سړی دې ولاړ سي، په تفریح دې ولاړ سي، هلته دې کښېني، مجلس دې وکړي، بانډار دې وکړي. خو دغه حلقې چې تاسو ټولې وګورئ اکثره چا د موټرانو ټیپونه چالان کړي، چا نور ټیپونه چالان کړي، څوک ورکې کوي، څوک قهقه خندا کوي، څوک عبس خبرې کوي. او که دورې د ارغنداو طرف ته ووځې، که د کابل طرف ته ووځې، که د ایرات طرف ته ووځې، هرې سارا ته چې ورسه دا فکر به وکړي چې ټول ښار دلته راوتلی دي. او هغه ټول مجلسونه یو په یوه چې وګورې محدود مجلسونه به د ګناهو څخه خلاص وي. د جمعې لمونځ پاته دي، د جمعې د ورځې چې کوم آداب دي دا پاته دي، د جمعې په ورځ چې کومې ګټو امتیازات دي دا پاته دي. تا ته بدبختی خبره ده، د شیطان بله لویه دښمنی دا ده. د جمعې شپه، د جمعې ورځ چې کومې ګټې دي د دې څخه یې خالي لاس انسانان روان کړل، بله لویه دښمنی یې دا وکړل چې په دې شپه او په دې ورځ باندې څومره ګناهونه په خلکو باندې کوي چې په نورو ورځو کې نشته. نو لږ فکر په کار دی، دا خبرې د عمل په نیت باندې اورېدل په کار دي. یو سړی چې د تفریح شوق لري تفریح ته دې ولاړ سي، خو د جمعې لمونځ نه قضا کوي. یو سړی چې د تفریح او د وتلو شوق او علاقه لري ولاړ دي سي، خو د وتلو ترڅنګ الته چې ګناه نه کوي ورکې دې نه کوي موسیقي دې نه اوري نور ناروا کارونه دې نه کوي پر تپرې باندې پر وتلو باندې په اسلام کې منع نسته الته کته ولاړ شي وزغلې پر ځغستا باندې منع نسته او الته کچیرې ته د خپلو ملګرو سره مجلس وکې پر دې باندې منع نسته خو منع پر ګناه باندې ده د دې ورځې کوم آداب چې دا عمل وکړه او د دې شپې چې کوم آداب چې دا عمل وکړه دا امتیازات ته لاسه مه ورکوه او دا کار ډیر ګران نه دی چې دا اوس دا د ناس مجلس خلک اتفاق وکړي چې موږ به خپله او زموږ کشران چې زموږ په واک کې دي هغه به ټول په دې شپه او په دې ورځ باندې د ګناهونو څخه منع کړو هم به تفریح وي هم به وتل وي هم به د ګناه او د سزا څخه خلاصون وي او هم به د دې شپې او د دې ورځې امتیازات لاسته راوړل وخت مختصر دی د دې ورځې یو څو ادب شته دا بیانوم د دې ورځې اول ادب دا دی که چیرې د چا په توان وي په دې ورځې سورة کهف وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که په دې ورځ باندې سورة کهف یو څوک تلاوت کړي دا به د ده لپاره نور وي او دوهم ادب د دې ورځې دا دی چې د جمعې په ورځ باندې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډیر وویل سي په دې ورځ باندې مستقیما ستا درود پیغمبر علیه السلام ته رسیږي او دریم ادب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایت فرمایلی دی په دې ورځ باندې با یو څوک غسل کوي مسواک به وي خوشبویي به لګي او شې جامې پاکې جامې به په دې ورځ باندې اغوندي شې جامې اغوستل مسواک وهل خوشبویي لګول وصل کول سورة کهف لوستل او درود شریف لوستل دا د دې ورځې آداب دي اسانه اسانه کارونه دي مګر کله دغه اسانه کارونه تر سره کړل ډیر غټ غټ امتیازات او انعامات به لاسته راوړي نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټول ته توفیق را نصیب کړي چې د دې ورځې کوم آداب دي دا عملي کو او په دې ورځ کې چې کوم امتیازات یې هغه لاسته راوړو او په دې شپه او ورځ باندې چې کوم ګناهونه د خلکو څخه کیږي د هغو مخه په کلکه ونیسو نو بیا به مو د الله دوستي لاسته راوړی وي خپله چې په هفته کې دغه د عبادت موسم دی او د عبادت سیزن دی په لنډ وخت کې ډیر څه لاسته راوړل کیږي د الله د دغه انعام ناشکري به مهم نه کړي خو دا هر څه د الله په توفیق باندې کیږي د الله څخه به توفیق غواړو وما توفیقنا الا بالله سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.